ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادی راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یوه کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ یې په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بې پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین دا لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځ افریقا او لویدیځ استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وختونی بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
دی وای د یون ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهالي او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشته ځنې خځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که من
دوان لموک در تکسی آخری موتر رو نیول و تخیسته دی یو نیم ساعت پاسره که انتظارم چه بالاخره یو کورنی پیدا شو ورسره ملگر شوم او نا وقت کورتا رو رسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حکله هم ریپورت لرو. نور مطالب هم شته را سره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیایي خدماتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې ورسېدلې دي خو د سرپنا په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپنا او لنډمهاله او اوږدمهاله کورونو د جوړولو روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استاد استیفن رودریګز د سپتمبر په شپږمه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP,
د UNDP لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمیر سړکونو بیا جوړونه، زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول او نورو اړینې مرستې شامل دي. خدا د یوې لوی پیخي کوچنی انزور دی. د اگست یو درشمې نیټه د شپې نا وخته د ریختر په کچا شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځ ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه یې ویجاړ شوي. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي کڅم وای د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات په قلاره شوي دي، حکم تیرې شاتلې هغه په قلاره شوي دي. وزیر خدای ان شاء الله وسه خو د ساتم کې دوه ټکانه وشو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا وسه پورې نه دی راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک را رسیدلې دي. او زمونږ ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپاله واره دي، هغه کې پراته یې موږ سخت او ورځې تیرو نه خیمشته نه یو ترپاله مال هغه کله وشکیږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنۍ او تدې د سرپناه په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبرې جمعي را روان دي او کده دوی د اساسي سرپناه غمونه خوړل شي له سخت ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجل مرسته وکړي او د اول باید خیمه ورکړي او روس هغه چې د کورونه باید بیرته ورغول شي. دلته ماشومان ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، دلته جمعي را روان دي، ماشومان او د ځان خلکو ژوند ډیر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته جمع دی او بارانونه واوري وريږي. دغه مشکلات دي د باید اساسي سوال دغه کورونه باید ورغول.
دا په داسې حال کې دا چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلی وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څومره یو شمېر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي و چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح زر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی دا تقریبا نن وګم اوم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیر ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځ ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړی دي؟
په دریو ورسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ورسوالۍ ده بله د څوکۍ ده او درېیمه ورسوالۍ د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ورسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د دوه زرو شاوخوا کې وړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې اوسي دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګه انکشافي او ادی بودیجن لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفر د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراتي هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوانه را غونډیږي مشخص اشخاصو لخوانه هلته به په یو ځای کې دفن کیږي خاورې به او چونه به چول کیږي بیا به خاوره چول کیږي. د هغې دپاره موږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته اګر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لیږلی خو د پیسو امکانات د نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي فلاته چوکۍ ته موږ کسان نه دي لیږلي امکان لري چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل د انتقال شو چې په زړه کې چې کوم دي عام خلکو لګیا دي هغه حیوانات خخي چونه ساز موږ نه لریم دا اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد له کم ده. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړو ان شاء الله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونه شي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به خې نه وي؟
که چیرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کیږي. یو انساني فاجعه ده چې دغه حیواناتونه یو د امراض دي زونوټیک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري کوم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسساتو او خپله موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مسؤلې هیدربار له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیواله ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نو موري لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلی جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه ښيي نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وړی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتی اپارټایډ پیژندل باسان اچاره نوي خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مرمن او جونی وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان خزي به پر اتلونکي کې له بشپړي ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تربیاز لیوا کړو سترلش بغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
په گذشته هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونی هیري سمو دوسنی وضعیت پاره نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپ خپل دا د نړیواله ټولنې د بی پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالې زموږ لپاره جدي بده پایلې لري. ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه وځي خبره او شمنو ته کنړیز موږ په وړاندې بی پروا پاتې شي نه وځي نن ورځ للا سور کو بلکې پراتونکو کې هم له بشپړې ویجاړې سره مخ کیګو.
د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنې غا کوي چې د افغان خزو اونجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د خزو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته ویل د نړیوالو ملاتړ باندې واجب د افغان خزو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګې مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې چې د بشري حقوقو څار سازمان د رواني سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو اونجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلو چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ورګون پټول نړی کې د خزو اونجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلي او دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مغبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي د غډله لا نور حڅولې. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړسا په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. کاتوم نړیواله ټولنه په واروال طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي هغه ادعا چې نړیواله ټولنه ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې لپاره تیر شپه پر دغه هوا تر ټولو لوی هوایی حمله کړې او یو مهم حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبرید کې سلګونه بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی. نور تفصیل به لودوی واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبله به ساري په دی وچه په دی بریټ کې 815 بي پلوټ الوتکه او د غراز توغندي کارول شوې دي په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندي او بي پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساري کړې ده په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وجلسوي په وجلسو کې یو مور او درې میاشتنې ماشوم هم شامل دي اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړی نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو ونه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکرایني چارواکو لنړیوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکي دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینه د وزیرانو د ناست پاستي ودانۍ و دا په نخښه شوې ده خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او کده توغندې او بي پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر الودرې د ځکه ته ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخې زیانمنه شوې ده دغه بریټ په داسې محل کې چې د اوکراین او روسي د سولې لپاره هڅه ګړندې شوې دي تازه انکشافات دادي چې د روسي ولسمشر پوتين ولسمشر ولادمیر پوتين زيلنسکي ته بلنه ورکړې د اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي خو پرون ناوخته بیا زيلنسکي د غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته ترڅو د سولې خبرې مختبوزي دا ښکاری چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړو مشران یو د بل خبرو ته غاړه نګدي او له همدې کبله جګړه ورسربلی وګديږي او له خلکو تلفات اخلي
له خبرونو ور اخوا
رابه شو بیرته افغانستان ته یو شمیر کابل میشتین جونې او میرمنی وای د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عام ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې لستون سره مخ کړی دي دوی ازادي رادیو ته ویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته د جون او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي نور تفصيل په دغه ریپورت کې
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واقع خیسته دی یا 1.5 ساعت با سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شد و سر ملگری شم او نا وقت کور تا را ورسیدم
وی در طالبان حکومت در امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسي موټر او ته د خزو لاسرسي ستونزو سره مخ کړای دی د کابل ښار دی ولسمې ناحیه اوسیدونکو د فارماسيست چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک پر سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری و مومي
مشکلات خاص نه برخارم یعنی اته میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد باندې تا منتظر موټری کې زنانه پشه
ډیر زیات ستونزې خوځه ته جوړ کړي نیم ساعت یا شل دقیقې باید حتمن په سړک ودرېګو شاید خزو سواری لرونکو موټر پیدا شي زه د دوه درې ونې مخکې د افغانانو تتللې و هلته یې ډیر زیات د موضوع چې د کړي و او خزي یوازې ټکسي کې نه پرې خوتلې زه هر ورځ دندې ته د تک پر مهال د ستونزې سره مخ یم
د کابل ښار د اتمې ناحیې و اوسیدونکو میرمن هم ورته شکایت لري اوای چې د حالات ورځ په لیدو افغان خزو خصوصا خارمیش تو میرمنو ژوند لننګونو او ویری سره مخ کړای دی د میرمنې هم چې د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو ته موبایل
یا سنت متره تونس که است چاو کې است او خانم ما نه منده چاو کې اخر باید خانم ما پیش نه وته چاو کې دی برادر است واند موټر ټاکسی هم چې باید مشنی باید یو نفر هم باشم
تونس کې اوازې اخیری سیټ کې خزي پریږدي نو ته نری نه ول پاره دی ټیکسی کې چې زی باید حتمان در سره یو څوک وي یو ځی دې نه پریږدي زه خپل بيخي اواز وټلای نشم ځکه چې ویری کوم دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به زی حتمان ځان سره محرم ګرځوي نارینه به کار لري، یو میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر اورلای نشي، ډیره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسیدونکو میرمن هم د ستونزو تاییدوي. د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خورسي ازادي راډیو ته وویل.
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش روی را برای من اختصاص داده بودن، چون بقیه مسافرها مرتا بودن.
سمو در مخی میخوختر در کابل ویدی زده سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکشات نور ناری نسوال لیو چه دی سبز تاوره سیدو طالبان و موتر چلون که ودر و اول موتر ای بویستن. بیا چې موټر چلون ته راغی ویلې چې زه یې ځکه درولی وم چې ولې دې د انجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړې. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي ښاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه شوې نجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د شلمې مادې په دریم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشټوالي د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې سلسلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندوی کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندوی کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده، او د کورنۍ نه غړي یې مړه شوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندوی کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو ته
انتقال کړل، موږ سره کومک کې دوایان هم راکړي، ډوډۍ هم راکړي، خو دا ټول چې دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو، او ښځې شته دي خو کمې دي، او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نه شو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسیدونکې ده، چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه شوي، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما، کله چې زه پوه شرالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بې زه دې کمپ ته راوړل شوم، خو کمپ کې مونږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، مونږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه، یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویه کارکوونکي په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي، او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ په ځنګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله هم خبر شلو، نو مونږ دلته راغلل په هسپتال کې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره، د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغله د کومک په خاطر، دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي، او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي، او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندنه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستی وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه و مرستندویانو نشتوالي آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړې دي.
خو د دې ستونزو خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزه خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس څوک چې خو نه څه ستونزه